السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګې او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتې دو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو اف پی آسیا پاسیفیک څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل سختې لوږې نږدې 20 میلیونه افغانان ځپلي او له دې ډلې 6 میلیونه له قحطۍ یوازې 2 ګامه لرې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي. ملګري ملتونه وایي چې سږ کال به په افغانستان کې 28 میلیونه و 300 زره وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی د تعلیم د فعال متی اولا ویسا د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کړې. رینا امیری په یوه ټویټ کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله سخت اندېښمنه شوې چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي نیول شوي. د هغې په وینا د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه بلل شي. میرمن امیری لیکلي د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوی فعال متی اولا ویسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. د پرتګال پولیسو په پلازمینه لزبون کې یو افغان کډوال د اسماعیلیانو په اسلامي مرکز کې د دوو ښځو په وژنه تورن کړی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي کله چې له دې اسلامي مرکز څخه د مرستې لپاره غوښتنه وشوه نو پولیس افسرانو هلته دا افغان کډوال په داسې حال کې ولیده چې یوه چړۍ په لاس کې وه. خو کله چې پولیسو د تسلیمۍ غوښتنه ترې وکړه هغه ونه منله نو پولیس ډزو ته اړ شول. د خبر له مخې برید کوونکی ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې دی. د کورنیو چارو وزیر خوزه لویس کارنیرو له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل د دې مرکز دوه کارکوونکي چې یوه د برید کوونکي څلوېښت کلنه ښوونکي او بله یې 40 کلنه ټولګیواله ده په برید کې وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي شوی. د کورنیو چارو د وزیر په وینا تورن افغان له رواني پلوه په ناوړه حالت کې و ځکه خپل میرمن یې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په یوه کمپ کې له لاسه ورکړې وه. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحدو ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د 120 هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالنډ، جنوبی کوریا او زامبیا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا او د غونډې نورو تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو تنظیمونکو سره دوه اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. او د اوکراین ولسمشر وایي که نړۍ قاطع اقدام وکړي نو په دې هیواد کې جګړه ژر پای ته رسېدلی شي. ولادیمیر زلنسکي په خپله بیګانۍ ویډیویي وینا کې وویل دای باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي. په داسې حال کې چې روسیا د ختیز بخمود ښار د نیولو لپاره جګړو ته دوام ورکوي، زلنسکي د اوکراین د مقاومت او نه تسلیمېدو دلایل بیان کړل. هغه په دې دلایلو کې د اوکراین ویجاړ ښارونه او کلي په نورو هیوادونو کې د خلکو د ژوند د تباهۍ ګواښ او د سولې له خبرو د روسیې دوامداره تېښته یاد کړل. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز پارون وویل چې روسي ځواکونه په بخمود ښار کې حملو ته دوام ورکوي، خو اوکراینی ځواکونه یې په ټینګ هوډ مخه نیسي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام لرو چې د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد اسدالله اندیال سره ځانګړې مرکه پکې شوې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دروغ او جوړ بوي د دیونې په خبرونه کې د باچا خان د 15 دیرشم تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په شلمه نیټه وو په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې که اوسني ځوانان یې راخپل کړي د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان په اړه د ځوانو لیکوالو د یوه کتاب د چاپ په اړه هم خبرې لرو، ورسره نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړو. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاح یا فاغنا او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی و. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو دور دی، باچا خان وایي موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو، بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولي او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی، نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري، په کار ده چې د ځان په رنګ خلک پیدا او د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیدارېږي، بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي کامیابیدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي په خیراتونو کې ډیر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي، خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې، خلک به څه وایي. ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم که خلک هر څه وایي، خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي که خلک یې څومره ستایي هم نه کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی و او ویلی چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقی نه شي کولی، ځکه د اولادونو روزنه تر ډیره ښځې کوي، نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی و او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي، باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی، خو د عدم تشدد وسله محبت دی، ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي، خو عدم تشدد صبر، محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی و او خپله یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند، فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند، فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي. کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفي الله ناصري راټول او چاپ کړی. د دې کتاب په اړه مو له عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې، خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو، د عایشې حیدري خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
ما سی په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د باچا خان او وروسته مې د ګاندي لنډ ژوندلیک راخیستی دی او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د پاچاخان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه باید وایم چې دوی ورته موخه درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسېږي. همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې تر څنګ دوی د ښځو لپاره د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړي وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي سي د ښځو په خلاف وي او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د پاچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د پاچا خان سره یعنې ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
څنګه سم ته ورسره پیدا سو خو لمړی د موږ تصمیم همدا و چې رازا دغه راتلونکي د پاشا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالان لوخه ورزو چې دوی د پاشا خان شخصیت، مبارزه او ژوند په اړه څه تعبیر لري لورې څه ده. همدې بنا باندې چې موږ ډیر کسان په نظر کې ونیو، ډیر ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنونو ته ورکړه. کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مور سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتما د پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوي. اختیاري بڼه درلودله، طرح موجوده وه، تکرار موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه چې دوی اغیزمند وو هغه برخه به دوی خپله ټاکله. په خپل اختیار باندې څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده. د هغه تر چتر لاندې، تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېدله. کله چې موږ دا مقاله راغونډې کړې، پر دې باندې زموږ د ټیم د کرکتنې ټیم کتنه وکړه او د دې دیرش مقالو ترمنځ څلورې هم رد شوې. دا چې ولې رد شوې، دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې، د محتوا له مخې سره ورته وې. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې یا هم داسې راسپړل شوې نه وې چې زموږ د طرحې په مطابق وای. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې، شپږ مقالې اوس په همدې کاریزماتیک رهبر کې خوندي شوې دي او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد. جنوري شلم باندې صدا مخکته نو چې د پاچا خان 15 سم تللی.
مومن صاحب تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوشي افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند، دغه د مبارزې په اړه. د دوی خبرې چې کله تاسو راټول کړې څه یو ویل، یعنی ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د مونږ د توقع خلاف مونږ داسې فکر نه کوو چې دا دومره عالي مقالې به راغونډې سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې. زمونږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلود او زه فکر کوم څومره چې کلونه وزي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډیر زیات پښتانه پوهیدلی وي. په همدې اساس باندې ډیر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې د دې کتاب کوم مقالې چې خوندي شوې دي د زنځیر کړۍ په څیر داسې یو بل سره تړلې دي چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه زموږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي. همدارنګه د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاچا خان کوم لوی ارمان سو، د پاچا خان چې د خیراز ټولن لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاچا خان نو ګاندي ولسی مبارزې ګټ اړي کې چې د دوی مخه یو و عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه دای چې کم تاثیر لرونکي شخصه دي اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښول او پټول کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم. د پاچا خان د ژوند اند مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې، څېړنیزه مقالې راغونډې کړي، لیکلي دي، په دې کتاب کې خوندي کړی دی چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه د هغه له مبارزې څخه څه راخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره؟
باچا خان هغه شخصیت وو چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځوی کې چې کله پیدا سو نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول، همدارنګ په یو دسترخوان کې نه خوړل، کله چې نارینه وو ډوډۍ به وخوړله پسمانه ډوډۍ بس پاتې کېدله، هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. باچا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د باچا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوق اړوند کوم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود چې پښتانه عملا کار ته رابلل، چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. باچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو ده باندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه، نو ته څه کوې، څه کار کوې؟ او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې، ده به ویلې چې نه، زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې باچا خان درلوده، باچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه کړي دي. زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تشرات راسي چې دوی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار یې کړی او څه فکر درلود.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سن.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي،
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي، که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدغه حالات چوخ بس رورو مې زړه دار چې نه تورې دو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدلم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره د خپلې وساینې لپاره یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوښه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عاقله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ولایت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خوا ته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري، په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته راپیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو وروسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیایي او تدریجي بیا دی نسی کولی چې د همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته ځي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولی مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې زما ژوند یو ماموریت ده، همدانه د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کېږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کېږي، په مخه یې نه رڼا کېږي، او دوی خپله یو قسم بې حصه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه. ډیری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوښېږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیسټم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالته دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
آزادی ملما د ازادي میلمه خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن زموږ میلمه د